احمد شیبریم دا سجی رادو دادی سات پخ پراونه که مو هر کلی کوم. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی په اسلام آباد کې روانه اونۍ د یو شمېر افغانانو غونډه نه یوه رسمي غونډه ده، نه د دولت له لورې رابلل شوې ده. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمېر خواله رسنیو دا غونډه لویه ښکاره کړې ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربه نه دی او د هغې په پلان جوړېدو کې هیڅ ډول نقش نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دېرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همداراز د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې استازو ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. ځینو رسنیو بیا په اسلام آباد کې د دې غونډې د ځینو ګډون کوونکو په وینا چې نومونه یې نه دي یاد کړي، د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړی دی. د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلارې د دې سبب شوې دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بښنې نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې سږ کال یوازې څلور څلوېښت فیصد افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پروسږ کال دا فیصدي اته نوي ته رسېده. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم ټیټه شوې. همداراز سږ کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بښنې د نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والټس سیمونز د بریتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې. د خبرداری ورکړ چې په دې ډول به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. بریتانیا د تیرو کلونو په پرتله خپلې تګلارې سخته کړې دي او په دې لړ کې د بریتانیا وروستۍ پریکړه دا ده چې د اګست له پیله چې په غیر قانوني ډول کوم کډوال له فرانسې بریتانیا ته داخل شوي دي، هغوی یې بیرته فرانسې ته استولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ خپل نږدې سیاسي ملاتړی سرجو ګور په هند کې د خپل هیواد د سفیر په توګه وټاکه. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اته دېرش کلن ګور په چټکۍ سره په محافظه کار سیاست کې سر اوچت کړ او په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ یو له خورا پیاوړو مرستیالانو څخه شو چې له ټرمپ سره د دوی د وروستي وفاداری ډاډ ترلاسه کولو لپاره د شاوخوا څلور زره ګمارنو د ارزونې مسؤلیت یې ترسره کړ. ترامپ وویل چې ګور به د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه هم دنده ترسره کړي. دا ګمارنه د واشنگتن او نوې ډیلي ترمنځ د کړکیچونو له زیاتېدو وروسته شوې. هند په وروستیو ورځو کې له روسیه او چین سره د لوړې کچې غونډې جوړې کړې دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشوره کړې ده او له ایراني لوري سره هم شغېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، بریتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سېشنبې په ورځ وشي. هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د ښځینه کرکټ د نړیوال جام لوبې ونه شي. فرانس پریس اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سږ کال د جون میاشتې په څلورمه د هند د غوره لیګ د سیالیو تر پای لوبې وروسته چې کله د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې مینهوالو اتلولي لمانځله، یولس تنه وژل شول او شاوخوا پنځوس نور ټپیان شول. ټاکل شوې ده چې د ښځینه کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې د راتلونکې میاشتې په دیرشمه د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډلو تر څنګ د آسترالیا، انګلستان، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلادیش ټیمونه په دې جام کې برخه اخلي. اوسجیرډو په انټرنیټ کې په اوسجیرډو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې به د ملګرو ملتونو په وینا واوري چې په تیرو نږدې 500 میاشتو کې تر 500 زره ډیر افغان کډوال پولیسو په پاکستان کې نیولی دي. دا موضوع مې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره شریکه کړه.
د پاکستان واکمنان لاغانان چې په هلته پراته دي د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي.
په تورخم کې محدودیتونه په ځانګړي ډول د میوو سوداګر زیانمنوي.
څوک چې یو شوارز په تورخم کې توقف کوي دغه توقف د هر دوکان لپاره ډېر زیان لري. تقریبا 50% په دې کې کموالی راځي، نقصان رسیږي. لس میلیونه خو ما خپل نقصان کړي په دغه مدله چې زما خراب شوي دي.
په شمالي وزیرستان کې د یو مکتب د مدیر له برمته کېدو وروسته د پوځي کمپ مخې ته خلکو پرلط وهلی. دا په زړه پورې مطلب هم لرو چې په ډیلي کې محکمې د کوڅه ډبو سپو په برخه کې داسې پریکړه کړې ده چې لاریون کوونکي ورته خوشاله شوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای د اپریل له پیل څخه د اگست تر 28 منټې پورې په پاکستان کې له 500 ډیر افغان کډوال نیول شوی دي. دغه ادارې په خپل تازه خبر شوی راپور کې ویلي چې واسه د اگست په لومړیو 28 ورځو کې نږدې 15,000 تنه په دغه هیواد کې نیول شوی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشته شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار وای په اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په غراپور کې چې د جمعې په ورځ یې پر ریلیف پاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اگست په لومړیو 28 ورځو کې 4,300 تن افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی چې دا شمیر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اگست 28 پورې ټولټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي. یو له دوی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشې مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشې کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
بسیار زشت رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتری کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی بایومتری کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه او یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شوي وو پېښور ته ولېږدل
شدن ولی بیومتریک کرده بودن با پشور شپ شدن.
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو لنیول او وستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې لږ دي کوخونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر یوشتمه پورې له 309,000 ډیر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. د یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې په تیرو نږدې 5 میاشتو کې تر 350,000 ډیر افغان نان پولیسو نیولي. په اسلام آباد کې مې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران څخه په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت چې پاکستان ولې پر افغان کډوالو فشار راولي.
زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1988 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او ضمناً پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې سوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغه کمشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو مؤسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وځورول په سند کې، همدغسې په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې له نړیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړي.
په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکړو چې له 1988 را په دې خوا له افغانانو څخه سیالته میشتي او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبي کې میشتي، له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مختبیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې ډله ایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه شوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي یا هلته سیاسي کړکېچ رامنځته شي یا اوس چې امنیتي وضع یې زشته زیاته خرابه ده، هغه د BLA او BLF دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده یا واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د UNHCR لخوا دوی ته فنډ ورکول کېږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوي دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما عرض دا دی قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسي دی. دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
وبخښئ ګران صاحب، وبخښئ، که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي ولې باسي له خاوري؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان نشته. داسې خو نه دی چې اوس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان به سږ کال وباسو. هلته خو یو وخت آصف علي زرداری دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپله پاکستان هغه ځینې افغانان اوس دا د موږ د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچی کې، هغوی ته هیڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې وښيي چې دا د موږ تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګریز فعالیتونه دي، او دا خپله دوی سازمان ور کړی دی، ترهګري ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پي ده او بل بل دی، د دغو د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وښيي چې موږ د دغه ترهګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی. نو د دغه لپاره هم دوی دغسې میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګري کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوي او غیر راجستر شوي افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دي چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوي دي، په داسې حال کې چې 8 لکه افغان اتباع د ای سی سی کارتونه لري، او حکومت ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګری سولاریو تګ را تک ټکنې شوې او یو شمېر سوداګری زیانمن کړي. جزئیات په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکو دی چې د تورخم لاره پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ داګس په 22مه ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سر شهید کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو 4 ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزا هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کېږي. موږ بادرنګ او بانجانو می ساتلو چې یو موټر ته په 3 ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقې ته ورسیږي ترڅو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په 13 ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خنډ پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس میدونه وقفه در تور خم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډ تیریشی د دوی قانونی او مشروع غوښتنه ده. تا کې میوه او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابېږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چیک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونه ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل شي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل له ننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ منفي اغېز کړی، خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنجشنبه په ورځ د اګست په 21 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
په جنوبي وزیرستان کې د یو پوځي کمپ مخې ته یو شمېر خلکو پر لټ وهلی. دوی له نږدې اونۍ راهیسې د یوه ښوونځي د مدیر د خوشکېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسید له سیمې راپور لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې 15 ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي او غوښتنه کوي چې د ناپېژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
عوام ہو دا اسٹوڈینٹس ہو دیو پرنسپل روان موجود دی پکے ہاں دے کین مختا چیکن گیٹ سائٹ دے نادر سارا دے ہائی سکول سارا پانی کن استادو دلتا نیو پرنسپل صاحب رحمت اللہ وزیر دا دے نیو اکرا سکول ان کالیس پرنسپل وا بائی دے سکول ان مخنا آواز شو نینا مانون کا سنا آوا کن اور دے سپرا تا پیشرف نارا شو آئی گورنمنٹ سٹیٹو لائن تزام یا خمیشتا یا یکیمیش چار پیشلی کری دو دا یا پیشرف شو آئی ندائی مجھے انتظامی پر انتظاری رحمت اللہ سردار وزیاب شی خوزر نظر
دیوانا سیمه پوځي کیمپ مخه تا په احتجاجي درناک شه نوست یو طالب علم سو وشتنه کوي دا هم وروي
مونږ مسلمان د بینګ سټوډنټ نی د ریاست یا د انتظامیانه دا سول بای ریکوست دی چې دلته دا یو پرنسپل نه دی چې په دا باندې حمله وشوله دا د وزیرستان په تیاره ته اچول دی کور دو چې دی پرنسپل بازیاب کو په صحیح سلامت شکل کې دی ضروري وتا احتجاجي چې کومه درنه دو دغه 15 ورځې نه نوستادو دلته پرنسپلون په دا کښې نوستي په دا کښې اسټوډنټس هم نوستي په دا کښې دلته عوامي خلک هم نوستی باقاعده دغشي د پوره چې مشته پرنسپل رحمت الله وزیر بازیاب کو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپېژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یودادوي چې د روانې میاشت په اګست 13 ناپېژندلې وسلوالو د وانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول راون و تردا وخت پورې چا د پرنسپل رحمت الله وزیر د تښتولې ذمهوري لیا قبیله کړې نه دو.
د ازادي راډیو د خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویبپاڼه کې اورېدلی شئ. که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورشئ دا غو راپورونو متن پکې موندلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي. همدارس د ازادي راډیو اونیزې خپرونې او ویډیوي راپورونه تاسو د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کولی شئ.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له لیدنې یوه اونۍ وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل ګواښ بیا تازه کړ او د جمعې په ورځ وویل که په راتلونکو دوو اونیو کې په اوکراین کې د سوله ییز حل په برخه کې پرمختګ ونه شي نو پر روسیې به بندیزونه ولګوي. د امریکا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به یوه ډېره مهمه پرېکړه وي که دا د روسیې په وړاندې پراخ بندیزونه وي یا پراخې تعرفې یا دواړه، یا به موږ هیڅ ونه کړو او و به وایو چې دا ستاسو جګړه ده. ټرمپ ته جمعې په ورځ دا هم وویل چې هغه په دې اونۍ کې په اوکراین کې د امریکا په یوې فابریکې باندې د روسیې له برید څخه ناراضه دی چې اور پکې ولګېد او د دې فابریکې یو شمېر کارکوونکي ټپیان شول. ټرمپ څرګنده کړه چې نه د دې فابریکې په ویشتو خوښ دی او نه هم په اوکراین کې د جګړې ادامې ته خوشحاله دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د دوشنبې په ورځ وویل چې د امریکا او روسیې د مشرانو د اګست 15مې تر غونډې وروسته د روسیې چلند وښوده چې مسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون په اړه د خبرو اترو نیت نه لري او مسکو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې د مخنیوي لپاره هر څه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د داسې غونډې اجنډا چمتو نه ده. لاوروف د جمعې پر ورځ دا هم وویل چې په اوکراین کې د اروپایي ځواکونو هیڅ راز موجودیت ته منلو نه دی او که څوک داسې هڅه کوي دا د اوکراین په خاوره کې بهرنۍ مداخله ده. لاوروف تر دې یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې د امنیت په اړه بحث له روسیې پرته نشي کېدی. د اوکراین د پارلمان غړي اندری ژوپانین د آزاد اروپا د آزادي راډیو اوکراینی څانګې ته وویل چې د کرملین لخوا لویدیځو هیوادونو ته د ګډون اجازه نه ورکول شي چې مسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې نه دی. د اوکراین هوایي ځواک دا راپور هم ورکړ چې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په بیلابیلو برخو کې 1504 اویا ډرونونه او 24 توغندي ویشتي دي چې ملکي تلفات لري چې د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل وشتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هند سترې محکمې د اګست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅډه بو سپو د نیولو او لری کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اګست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅډبو سپو د راټولولو لپاره اته اونۍ وخت ورکړی وو چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلي کې تر 1 میلیون پورې کوڅډب سپي شته. سترې محکمې د اګست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅډب سپي باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. نه 50 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅډه بو سپو پالنه کوي خو دا عملي نه ده چې خلک د سپي خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي شلاره همداده چې تعقیم شي. شل کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړې زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمانځي چې مخته یې ورځي. په 2024 کال کې په ډیلي کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی وو خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک چې پکې لیونی سپی داړلی وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه 1 لک کسان پروسه شکل سپیو داړلی وو چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1 میلیارد او 400 میلیونه ته رسیږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 45 میلیونه کوڅډب سپي ثبت شوي دي.
په انسټاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي میلمه.
سلامونه ستړي مشه د ساتي میلمه پروگرام ته مو زه فريد سيال هر کله کوم. د چې پاتیرو څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي. له افغانستان بهر دغه کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولی شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشت دي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغو مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی اورو چې د دوی دغه حرکت څه نومیږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلي وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پتله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دې دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر پخوا ځینې دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوې چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي. اما دغسې یو رښتینی یو ولسي حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې، هیلې، ارزوګانې هلته په پام کې ونیولی شي، متاسفانه دغسې یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نننه په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او هیڅ ستونزه نشته. همون ته موږ تاسو ګورو چې لا هم افغانستان په ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنې که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای وکړي شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دغه چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو. یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو. د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې وروستیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او بخصوص په وروستیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړې نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ستاسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د دې څنګه چې د زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړ شوې دي، د کوم حرکتونو چې شوې دي، د ټول غنیمت دي او د ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي. او زمونږ یو هڅه دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو، په یو پلاتفورم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي. یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی. البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي، خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي. زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته. اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلاتفورم جوړ کړی وای. هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو، هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي. نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې په دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو. اما زمونږ هڅه به دا وي، اما که دوی دې کې هغه هم که دې کې خنډونه هم وي، تاسو پوهیږئ چې بلابل داس میکانیزمونه شته چې موږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو. البته په احتیاط به وي، په تدبیر به وي. نو یعنی یو دا ده چې موږ دا یوازې په یوه هېواد کې، دا یوازې د جرمني غونډې نه دي، دا یوازې د انګلستان.
وبخښئ روحي صاحب، لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه، په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونو ته او دا ډول ناستو راټولېدنې ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولی شي په ازادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي، چانس نشته، محدودیتونه ډېر دي. تاسې کوم داسې میکانیزم کاروئ چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي، یا حتی طالبانو په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زنداني کړي دي، د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولېدنې لپاره فکر کوي چې حل لار به وي؟ داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي، هلته خلک راټول کړي؟
مونږ به ترجیح زمونږ غبام دا وي چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو. اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړله چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته، مونږ په دغسې هغه باندې فکر کړی دی، په دغسې میکانیزمونو باندې، لارو چارو باندې. نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو، اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه، د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي.
روحي صاحب، یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو، اوس له افغانستانه بهر دي، د نجونو موضوع ډېره برجسته وي، د حقونو د دفاع او د دوی د زده کړې د دفاع لپاره غږ پورته کوي. خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پخوانه موجود وه، که ښځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي، دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا دا شي یو ښه پایله ورکړي ترې نه راوځي. او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالې ټولنې فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه. انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي، نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي. ستاسې فنډ، ستاسې دغه ناستو مصارف لکه کېږي، څنګه دا برابروي؟ او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي، د دې لپاره مو څنګه تابعه نیسي؟ یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ته ضرورت لري. تاسې څه کړي په دې برخه کې؟ څنګه دا غونډې جوړوي؟
کور ودان ډېر ښه پوښتنه وکړه. اول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ هغه دی، مفهوم دی. داسې حرکتونه هم شته چې هغوی فنډونه اخلي، یقینا ځینې به کار کوي، ځینې به نه کوي. منته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه هم شته چې هېڅ فنډ هم نه اخلي خو خپل هڅې کوي، خپل غږ پورته کوي. او بله دا ده چې مدني ټولنه خو غیر له سوله ییزې مبارزې نه بل څه کولی هم نه شي، که نه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي، دغه دی سولیز مبارزه د دغه پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنه شته دي، یعنی موږ هغه بد سترګې پټنو کو، نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي. او مدا چې موږ هغه نتیجې ته ورسېږو، هغه کوم بنیادي حقونه چې د ښځو دپاره دي هغه خو هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شوه یو ډېره مهمه ځانګړنه چې زموږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر دا زموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانیولې دي، ډېر هر چا دپاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي. او موږ په دې کې د هیچ چا نه موږ نه اخلو، د چا نه د مرسته نه غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو. د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې، په هماغه ورځ باندې حکومت سقوط وکړ. او هغه پروژې چې فنډونه بهرنیو فنډونو باندې ولاړ دي، هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونه او د بېلابېلو هېوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي، هغه د وطن په درد دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، هلته موږ یوازې یو ساده چای ورکو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي، یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ دپاره، یعنی د هغه وړ چې ده، د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي. موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې. او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم ولس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم ښارونو کې مو کړې دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې، او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوي دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ هغه سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یو غونډه کې موږ نه شو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوي دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي. یعنی د دوی استازي چې دي، کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي، د هغه نه به یوه مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غونډه موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، او موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما که نو، نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو
په بخښنې سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ستاسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، پدې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
مسائل باندې بحث وکړو، او بل دا وی چې دا خلک په مغه خار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې خلک چې راځي دوی یو بل سره نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بل دا چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته، خو مونږ بیا عین خبره چې تاسو کوئ همدا عملا مونږ همدا کار کړی دی. دغه دپاره مونږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو، او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې مونږ بحثونه وکړو. یعنی مونږ دغه د دواړو امکاناتو نه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي، هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او د افغانستان په اعتبار هم یو آپشن به همدغه وي چې مونږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه و کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه دي دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي؟ که نه، ځینې کسان مو ګمارلی دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
په پیل کې خو تاسو پوهیږئ چې یو څوک باید د کارونه پیل کړي. د دې پیل کارونه د لومړني کوربتوب تخنیکي کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا ترسره شوي دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، غړي دي دلته، دغه تعهد لري دغه سې حرکت دپاره. مونته په مجرد دی چې مونږ د لومړۍ غونډې کړي، دلته څانګې جوړې شوې دي، او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالي ادارې کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو دپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوي دي، زموږ دپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خارونو نه اړیکې نیولې دي، د افغانستان نه اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې د دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خارونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې، ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه داوطلبانه اخیستل کېږي، او کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو ورځمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ویل چې خلک ښه دي، دلچسپي ښه، راځي په خپله خوښه کار کوي. اوس که جرمني ته وګوري یا په نورو ښارونو کې چې تاسو یادونه وکړه، دا ناسب کې ترسره شوي دي، په زرهاو افغانان ژوند کوي. د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي؟ او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته، یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډیر دي دلته، مونته دغه افغانان هم ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي، د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي، او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې. یعنی موږ خو چې موږ غونډې تاسو پیږي چې کچېر ډیر لوی غونې سره جوړ کیل ته بحث نه کوي، نو موږ کوشش کوو چې معمولا موږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي. نو یعنی موږ هغه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاترو موږ هغه بلنه منلې ده، تر اوسه پورې چې په شا باندې موږ غږ کړی ده، یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو. اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده، اما هغه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي، او دغه برخه کې موږ هیله من یو.
روحي صاحب کبانه داسې څه پاته وي چې نه وي پوښتلی د مرکو په اړه باندې، یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني.
د ملي مرکې اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا دی چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو. بله دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکې ټول ګډون وي. مخکې خبره وکړله چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي، او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي. موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو. موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو، ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي. نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو، او بل دا ده چې هڅه کوو چې اسانه یې پیل کړو. اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دی نه چې هغه ډېرو سختو خبرو ته لاړ شو، د هغه مسایلو نه شروع کړو چې موږ په هغه کې ډېر مشترکات لرو. دې لپاره چې د ملي مرکې د بنسټونو یو ځلې پاخه شي بیا به ځو. موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډېرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغوی ته به هم ان شاء الله موږ ورزو. او بل دا ده چې لدې مرکو نه به جرګې ټاکل کیږي، حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کښېني، جرګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړېږي. موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو، هم د بېلابېلو ډلو سره خبرې وکړو، هم د نړیوالو سره خبرې وکړو، او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي، یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي، د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي، دا به د بېلابېلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګۍ لخوا. بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوب به کاملا ناپیلی وي، یعنی هر څوک به کولی شي، د هر ډلې د هر فکر خلک. او یو شی چې موږ غواړو چې هغې دپاره ډېر منظم کار وکړو، هغه دا ده چې څنګه وکولی شو چې دا د زغم فرهنګ په دې کې وروزو، څنګه د یو بل د منلو، یو بل د اورېدلو فرهنګ دلته موږ رایج کړو. تاسو پوهېږئ چې متاسفانه افغانان ډېر زر هغه ته سره ځي، یو هغه د ژبني تاوتریخوالي ته هم سره ځي، خو له نیکه مرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډېره ښایسته فضا وي، ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې زموږ اساسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو، که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرې نه وي، زموږ په ذوق برابرې نه وي. نو د کابل دا ده چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع، ټولنیز تنوع، قومي تنوع، مذهبي تنوع، دا په ټوله معنا دلته باید تمثیل شي. یعنی داسې هیڅوک باید له پامه ونه غورځي، او دا ملي مرکه د هیچا په انحصار کې نه وي. سیستم به همدغسې وي چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسؤلین ټاکلی کېږي، او مشري د دې به شورایي وي، د دې دپاره چې موږ د انحصار مخه نیولی وي. او بله دا ده چې په منظم ډول به له تبعیض سره، له تعصباتو سره، له دې سره به مبارزه کېږي له دې لارې. نو په دې توګه موږ امیدواره یو چې البته یو شی چې په هغه باندې ټینګار وکړو چې که اورېدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ به په څو میاشتو کې خپل هغه ته رسېږو، اهدافو ته رسېږو، دا به ډېر زیات خوشبیني وي. داسې نه وي چې بیا دوی ناهیلي شي. موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه به ازمایله، 50 کاله موږ تاوتریخوالی به ازمایلو، نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته، سوله ییزې مبارزې ته، مینې ته، تفاهم ته باید چانس ورکړو. او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي، خو دا سخت کار دی، حوصله غواړي. نو موږ وایو چې که 50 کاله موږ جګړې کولی شوې، راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سوله ییزې مبارزې ته ځان وقف کړو. نو یقین لرو چې انشاءالله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پرېکړه چې ده هغه به کاملا سوله ییزې وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډیره زیاته مننه کوم ودان ژوند او سه روحي صاحب چې وخت مو پرې خو خبرې مو سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیل شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
بیا به